السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام هو بجې شوې زه صفی الله سنګزای مو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته راغلاستم پایل په خبرونو کوو د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف په ټلویزیوني مرکه کې ویل په دوحه کې د طالبانو له حکومت سره د اوربند موافقې جزئیات پټ دي خواجه آصف ویل لاسلیک شوې موافقه له هغه سره توپیر لري چې په اعلامیه کې راغلی او د نه افشا کوي د پاینې حال کې رویټرز سره په خبرو کې بیا ویلي د طالبانو حکومت درې مهمو شرطونو ته غاړه ایښې ده خواجه آصف د وسلوالو ډلو د ملاتړ پای ته رسول د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د اوربند رعایت او په درناوي د افغان کډوالو ستنول د پاکستان او افغانستان د دوحې د اوربند موافقې درې مهم شرطونه بلل دي اوتریش نن د ترکیې له لارې یو افغان پناه غوښتونکی کابل ته واستو دا په 2021 کال کې د واک له بیا راستنېدو وروسته د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته لومړنی افغان دی چې اوتریش بیرته افغانستان ته لیږي دغه افغان چې نوم یې نه دی څرګند په داسې حال کې چې د اوتریش پولیسو بدرګه کاوه په یوه الوتکه کې استانبول او له هغه ځایه کابل ته واستول شو په اسلام آباد کې د ترګری ضد یوې محکمې ATC د پښتون ژغورنې غورځنګ پی ټی ایم د مشر منظور احمد پښتین د نیولو امر کړی دی د ترګری ضد محکمې قاضي تنویر عباس سوپرا دا امر له دې کبله کړی چې د ده په وینا منظور پښتین محکمې ته له حاضرېدو ډډه کړې ده د پی ټی ایم مشر منظور پښتین له یوې مودې راهیسې په عام محضر کې نه دی څرګند شوی او له رسنیو سره هم خبرې نه کوي د امریکا او روسیې ولسمشرانو ډونالډ ترامپ او ولادیمیر پوتین ترمنځ اعلان شوې لیدنه ښایي وځنډیږي ځکه چې د دواړو هیوادونو د جګپوړو ډیپلوماتانو لومړنۍ خبرې ځنډول شوې دي د سی این این د راپور له مخې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارک روبیو او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ترمنځ خبرې د سې شنبې په ورځ د اکتوبر 21 ځنډېدلې په ځواب کې د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر وویل د ترامپ او پوتین ترمنځ د داسې لیدنې حتی پلان هم نه و جوړ شوی د دې ناستې د ترسره کېدو موضوع د دواړو مشرانو ترمنځ د اکتوبر په 18 د یو ټلیفوني تماس په مهال مطرح شوې وه تمه کې ده روبیو لاوروف د دې لیدنې د چمتووالي لپاره مخامخ وګوري د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تایید کړي چې لاوروف د اکتوبر په 20 له روبیو سره ټلیفوني تماس درلود
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
ازادي رادیو ته غواګیاست د ځوان فکر پروګرام دی په دغه پروګرام کې مو بیا هم زه صفی الله ستانګزای خراغلاست ویم په نننی پروګرام کې په دې موضوع باندې خبرې کوو چې د اروپای ټولنې ګڼو هیوادونو غوښتي چې د دغه هیوادونو څخه هغه افغان کډوال وېستل شي چې په جرمونو ککړ دي او یا هم د پناه غوښتنې دوسیې رد شوې دي په دې تړاو باندې د اروپایي ټولنې تایید کړي چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت سره د هغو افغان وګړو د احتمالي بیرته ستنولو په اړه خبرې کړي چې په اروپا کې د پاتې کېدو قانوني حق نه لري د اروپایي ټولنې ویاند مارکوس لامر په بروکسل کې ویلي په دې اړه د روان کال په لومړیو کې له طالب چارواکو سره د تخنیکي کچې خبرې پیل کړې وې دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې لږ تر لږه 100 اروپایي هیوادو له طالبانو سره د اړیکو د چینلونو د پرانیستو غوښتنه کړې چې له مخې په دغو هیوادو کې میشتو غیر قانوني افغانانو ته د اخراج زمینه برابره شي د ځوان فکر په دغه پروګرام کې بل خپل میلمنو او ځینو داسو افغانانو سره خبرې وکړو چې له اروپا د افغانانو د ایستلو په اړه باندې اندېښنې لري خو تر هغه مخکې به په دې اړه باندې زموږ د همکار یو رپورت سره واورو
اروپای ټولنې د طالبانو له حکومت سره د تخنیکی کچې د خبرو پیل کېدل تایید کړي د اروپای ټولنې یو ویان مارکوس لامر پرون دوشنبه د اکتوبر په 20 په بروکسل کې ویلي دا اقدام د هغه افغان پناه غوښتونکو د ایستلو لپاره دی چې غوښتن لیکونه په ټوله اروپا کې رد شوی نو موړي ویلي چې دا خبرې د روان کال په لومړیو کې پیل شوې دي دا په داسې حال کې چې مخکې د اروپای ټولنې شلو غړو هیوادونو په یو ګډ لیک کې لو اروپای کمیسیون څخه حقوقتي چې د هغو افغانانو د بیرته ستنولو لپاره عملی ګامونه واخلي چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري د بلجیم د کډوالۍ وزیر د شنبه په ورځ د اکتوبر 14 په دیړه ویلي د شمال جنوب ختیځ او لویدیز ټول غړي هیوادونه له یو ستونزمن خان سره مخامخ دي موږ نشو کولای حق افغانان چې غیر قانوني یا مجرم دي ان له محکومیت وروسته بیرته واستو دا وضعیت د پناه ورکولو پر تګلارو د خلکو باور کموي او زموږ د امنیت لپاره خطر پیښوي اوس د ګډ اقدام وخت دی د معلوماتو پر بنسټ د بلجیم ترڅنګ د لیک بلغاریا قبرس جرمني استونیا فنلند یونان هنګری ایرلند ایتالیا، لیتوانیا، لوکزامبورګ، مالتا، هالند، ناروی، اتریش، پولند، سلواک، چک جمهوریت او سویډن هم لاسلیک کړي. معلومه نه ده چې اروپا کې دا مهال په کوم شمیر افغانان د ایستلو لګواخ سره مخ دي، خو جرمني د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته دوه ځله لسګونه افغانان کابل ته لیږلي چې د جرمني د چارواکو په وینا جرمي دوسیې درلودي. تازه یو شمیر اتریشي رسنیو راپور ورکړی چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته دغه هیواد نن سه شنبه د اکتوبر 21مه د لومړي ځل لپاره یو افغان وګړی چې د جنسي تیری له امله مجرم پیژندل شوی و د ترکیې له لارې کابل ته ریپورټ کړی. د ډیپورټ شوي افغان وګړي په اړه ډېر څه نه دي ویل شوي، خو رسنۍ ویلي چې دغه کس 1.5 کال عمر درلود او 4 کاله د اتریش په زندان کې تیر کړی و. دوی دا هم لیکلي چې د اتریش د کورنیو چارو وزیر ویلي د نورو مجرمو افغان اتباعو د ډیپورټ لړۍ هم را روانه ده او د هغه کسانو په وړاندې به هیڅ ډول نرمښت ونه ښودل شي چې د جرمونو په کولو یې د پناه غوښتنې حق له لاسه ورکړی. د یادونې ده چې یو اتریشي پلاوی د روان کال په سر کې د خبرو لپاره افغانستان ته تللی و. په سپتمبر میاشت کې طالب استازي ویانا ته راغلل څو د ایستلو بهیر همغږی کړي. تر اوسه 1.5 افغان وګړي له دغه هیواد د ایستلو په شرایطو برابر ګڼل شوي. د اروپایي ټولنې دغه اقدام په اروپایي هیوادونو کې میش ګڼ شمېر هغه افغانان چې د پناه غوښتنې رد شوي سخت اندېښمن کړي. په اتریش کې میشت یو افغان کډوال چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي، د غږ د بدلون په شرطي ازادي راډیو ته وویل:
مونږ ډېرو په سختو لارو باندې راغلي یو، لاره کې محرق مشکلات کتلي و، لږه تنده او نو هغه بله ورځ زما کیس رد شوی دی دلته په اتریش کې. نو ډېر وضعیت هم خراب دی، ډېر سخت خپه یم په دې خاطر چې زموږ خو تاسو ته بده ده چې افغانستان کې هم هغسې وضعیت دی، وضعیت افغانستان کې هم خراب دی.
په همدې حال کې یو شمېر جرمني رسنیو خبر ورکړی چې د جرمني حکومت پلان لري چې د افغان کډوالو لپاره ځانګړي داخلي پروګرامونه په بشپړ ډول لغوه کړي. د جرمني خبر
په ریپورت کې مو واوریدل چې یو شمېر اروپایي هیوادونه په دې لټه کې دي چې هغه افغانان چې په جرمونو باندې ککړ دي او یا دوسیه نه دي منل شوی بیرته افغانستان ته ستانه کړي. د ازادي راډیو د ځوان فکر په دغه پروګرام کې په همدې موضوع خپل درنو میلمنو سره بحث لرو. د بحث لپاره مو د پارلمان کې د ادغام د شورا غړی او خبریال ښاغلی خوشحال آصفي او همدارنګه ښاغلی شکر الله پاسون چې دی هم د آلمان د یو ښار د ادغام د شورا غړی دی او په افغانستان کې خبریال او رسنیز فعال پاتې شوی دی. تر څنګ به تاسو درنو اوریدونکو ته هم وخت درکړو چې له اروپا او یا له ځینو نورو سیمو یا افغانستانه له موږ سره خبرې وکړي او خپل نظریات او اندېښنې په دې رابطه باندې شریکې کړي. ښاغلی آصفي او ښاغلی پاتون دواړو ته ښه راغلاست وایم. آصفي صاحب، پیل به له تاسو وکړو. د اروپایي ټولنې دغه راتلونکی یا احتمالي اقدام چې ممکن له په جرمونو ککړ افغانان او یا هغه چې دوسیې ځنډیدلی دي یا د پناه غوښتنې رد شوي دي د افغانستان ته لیږي، دا څومره یو خطرناکه پیغام کېدای شي د افغان پناه غوښتونکو لپاره؟
ډیر زیاته مننه کوم ستانکزی صاحب، تاسو ته، ښاغلي پاتسون ته او د ازادۍ راډیو ټولو درنو اوریدونکو ته خپل سلامونه ونیکي هیله وړاندې کوم. څنګه چې تاسو یادونه وکړه، دا تازه خبر نه دی او دا تازه موضوع هم نه ده. د روان کال د پل رئیس داسې هڅې وشوې او داسې هڅې هم تر اوسه پورې کېږي چې افغانان د بېلابېلو اروپایي هیوادونو څخه دیپورت شي یا اخراج شي، خپل هیواد افغانستان ته ولېږدول شي. دا څو مشخص دلایل لري. لومړی دلیل خو دا دی چې په وروستیو کې په ټوله اروپا کې او په ټول اروپایي هیوادونو کې کین اړخي افراطي ګوندونه د رشد او د پرمختګ په حالت کې دي او د دوی محبوبیت د ورځې په تیرېدو سره زیاتېږي. او په اکثر اروپایي هیوادونو کې اوسمهال دغه کین اړخي افراطي ګوندونه لومړی مقام یا ځای لري په سیاسي فضا کې، لکه مثلا آلمان، اتریش، فرانسه او ځینې نور هیوادونه. دوی دغه منځګړي یا منځلاري ګوندونه اوس هڅه کوي چې په دغه پلمه باندې یا په دغه کار باندې د خلکو رایه او د خلکو اعتماد ترلاسه کړي چې بیرته دوی خپل محبوبیت زیات کړي او د کین اړخو افراطي ګوندونو دغه محبوبیت راټیټ کړي یا کم کړي. دا یو دلیل دی چې پلمه اوس افغانستان او افغانان راګیر کړي دي. دوام دلیل هم روخانه دی او دا مونږ نشو کولای رات کو چې ځینی افغانان په تیرو څو کلونو کې په ځانګړي توګه پاتې 2015 نه لا تر اوسه پورې ځینی جرمونه یې ترسره کړل او ځانګړي توګه په آلمان کې په تیرو میاشتو کې مونږ ولیدل چې ځینی پیښې رامنځته شوې لکه په مونشان ښار کې په منهایم ښار کې او د آلمان په نورو ښارونو کې چې په هغې کې په غیر مستقیم یا مستقیم ډول باندې ځینی افغانان ښکیل وو او دوی دغه جرمونه ترسره کړل او متاسفانه دغه ټول دغه انځور د افغانانو تر سوال او تر پوښتنې لاندې راوستله او په نورو هیوادونو کې هم همداسې درواخله چې ځینې جرمونه چې وشول په هغې کې افغانان په غیر مستقیم یا مستقیم ډول باندې ښکیل وو او لاس یې درلودله او جرمونه یې کول او دا هغه تعداد افغانان دي چې د هغوی ژبه نه ده زده په ټولنه کې مدغم نشول متاسفانه زده کړې ونه کړې او تقریبا دا لس 15 کاله چې دلته اوسیږي دوی کار نه دی کړی او کار هم نه کوي او کله چې د کار وړاندیز ورته وشي دوی تیر باسي ځان. بله مسله دا ده چې اروپایي ټولنه او په ټوله کې اروپا په یو ډول باندې غاړي چې په دغه پلمه باندې حاکمې ډلې ته په افغانستان کې رسمیت ورکړي، یعنې دوی فقط په دې لټه کې دي چې دغه افغانان یا دا مجرمین چې دوی وایي چې دا ټول مجرمین دي، ټول افغانان مجرمین نه دي، خو اوس په عمومي بڼه باندې ویل کېږي چې کسان چې جرم کړی یا د اقامت یا د اوسېدو اجازه نور نه لري په اروپا کې دا باید زر تر زره ولېږدول شي. نو د حاکمې ډلې ته یې څو ځلې د روان کال د فایل رئیس تر اوسه پورې په خپله کابل کې دوی لیدلی دي او په دې موضوع باندې خبرې کړي. تیرو دوو درې اونیو کې آلمان هم همدا کار وکړ چې د آلمان لوړ پوړی چارواکي یا د کورنۍ چارو وزارت لخوا هغلته شتون درلودله او د حاکمې ډلې له چارواکو سره یې وکتل او په دې موضوع یې مفصلې خبرې کړي او آلمان هم همدا پلان لري چې په راتلونکو اونیو کې چې تقریبا یولس افغانان دي دلته په آلمان کې چې د هغو لیست نیولی دی چې هغه افغانستان ته ولېږدوي یا یې خراج کړي یا یې دیپورت کړي او په دې باندې ډېر په چټکۍ کار روان دی. دا ډېر یو بد خبر دی او دا ډېر منفي اغېز کوي په ټول هغه افغانانو چې په قانوني توګه هم په اروپا کې اوسي او هغه زحمت وباسي، هغه درس وایي، کار کوي، دلته مالیه ورکوي، غاړي خپله راتلونکي جوړه کړي. مونږ ډېر ښې بېلګې لرو په ټول اروپا کې، ډېر تکړه افغانان لرو، تکړه ځوانان لرو چې په تېرو څو کلونو کې ډېر ښه ودلېدل، ډېر ښه افغانان په سمه او مثبته توګه په ټولنه کې دلته مدغم شول. ولې دغه انځور، دغه مثبت انځور هم متاسفانه اوس تر پوښتنې لاندې دی، تر سؤال لاندې دی. او خپل شخصا چې دلته قانوني اوسېږم او خپل آلمان دلته راوستیم، زه هم همدا ویره لرم چې په دغه بهانه او دغه پلمه باندې سبا ماته مو وایي چې اوس خو وطن هم آرامه دی، تاسو خو زموږ میلمه وایه، نو تاسو هم لاړ شئ. نو دې کې ضمانت هم شتون نه لري چې دوی دا کار ونه کړي. نو کاشکې داسې وایي چې دا ټول چې لیږل کېږي دا ټول واقعا مجرمین وایي او تر اوسه پورې دغسې موثق معلومات وړاندې شوي نه دي چې په کومه کچه او کوم تعداد باندې افغانان له دغه هیوادونو څخه ایستل کېږي. آیا واقعا هغه افغانان چې ایستل کېږي دا واقعا مجرمین دي که نه هغه افغانان چې دلته راغلي دي د هغوی غوښتنې نه دي منل شوي یا د هغوی یا هغوی دلته قانوني اقامت لري د هغوی اقامت نور نه تمدیدېږي، یا افغانان چې دلته درس وایي، افغانان چې دلته کار کوي، افغانان چې دلته مالیه ورکوي او کوم جرم نه دی کړی، د هغو سرنوشت به څنګه کېږي او راتلونکی به څنګه کېږي. دغلته زه شک لرم او دغلته زما ویره هم همدا ده چې په راتلونکي کې ټول افغانان له اروپا څخه وینستل شي تر دغه نامه لاندې او حاکمې ډلې ته رسمیت ورکړل شي چې ګویا موږ بله لاره نه لرو د تخنیکي پلوه غاړو چې خبرې وکړو د دوی سره تر څو دغه د دیپورتس یا د یستلو مسله ممکنه شي او موږ هم په خپلو هیوادونو کې زمونږ وګړي پر موږ باندې اعتماد وکړي او په راتلونکو ټاکنو کې زیاتې رایې واخلو او بیا خلکو ته وښیي چې دا د موخو د مهاجرت یا د کډوالۍ په برخه کې لوی لوی کارونه وکړل، لوی لاسته راوړنې مې ترلاسه کړې، دا د افغانان مو وویستل د هیوادونو څخه، اوس نو موږ ته رایې راکړي. او متاسفانه اوس یوازې افغانان او افغانستان یادېږي، یعنی د نورو هیوادونو نه څوک نه یادېږي. او دا خبرونه کې راځي چې اروپا غاړي افغانان وباسي، آلمان غاړي افغانان وباسي، اتریش غاړي افغانان وباسي، چې دا متاسفانه ډیر بد او منفي خبر.
یعنی آلمان کې خو دا ټول ته معلومه ده چې د کډوالو تر ټولو لوی جمعیت د شرقي اروپا ورسته پاتې وادونه دي، بیا ورپسې سوریایان دي، ترکان دي، او تر هغه ورسته یعنی افغانان ممکن په هغه اولو کټګوري کې نه وي، خو لدې چې په ځینو جرمونو کې دوی خېلو یا خبرونه په دې رابطه زیاتو، ځکه هم دوی نوم ډیر یادېږي. خو په هر صورت دې مسلې ته به بیا هم راشو. پاتون سپ تاسو هم زیات ښه راغلاست وایم. په همدې اولې مسلې به له تاسو هم پوښتنه وکړم چې دغه په څه معنا ده د اروپایي ټولنې دغسې یو جمعي اقدام که واقعا د دوی دغه غوښتنه پاس شي د اروپایي ټولنې له لوري، چې د شلو هیوادونو تقریبا شلو هیوادونو چارواکو دا غوښتنه کړې چې په جرمونو ککړ افغانان او یا هغه چې دوسیې د پناه رد شوي دي او قانوني حق د اوسېدو نه لري، له دې وروسته هغه د افغانستان ته واستول شي. دا څنګه د زنګ خطر دی، څومره فکر کوئ؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ستنزه سیب تاستا و خضره سیتی سیب تا و در ازادی را دو طول و رزم کده سلامون اولانده کم. واقعا کلا چی یو کدوال د نورو کډوالو په اړه دغسې یو خبره اوري، نو طبعا د ده په ذهن هم بد تاثیر کوي او دی یو ډول له رواني فشار لاندې راځي او رواني اغیز لاندې راځي. د هر کډوال په روان باندې بد تاثیر کولی شي. اروپایي شلو هیوادونو چې په بروکسل کې د اروپایي کمیسیون ته کوم وړاندیز کړی چې د طالبانو سره د افغانستان اوسنۍ حاکمې ډلې سره باید داسې تخنیکي هوکړه رامنځته شي یا داسې تخنیکي معاهده رامنځته شي چې مجرم کډوال دوی چې ورته مجرم وي یا په ټوله کې رد شوي افغان کډوال دا اخراج کړي. دلته یو څه باید روښانه شي. هغه دا دی چې د 2001 کال وړاندې چې کوم کډوال اروپا ته راغلي دي یا په هغه وختونو کې اروپایي هیوادونو ته کډوالي کړې، د هغه کیسونو بڼه تر ډېره بدله وه او تر ډېره یې که د ردېدو خبره کېده نو ممکن ځینې کیسونه تر ډېره رد شي اوس. خو له 2001 کال راوروسته چې کوم کیسونه وړاندې شوي دي په جمعي شکل وړاندې شوي دي او هغه واضح دي. په پتیر کې فردي ستونزې وي له اوسنۍ حاکمې ډلې سره، نو اوس خو هر څه معلوم دي چې حاکمه ډله په افغانستان واکمنه ده او هغه څوک چې له دې سره په ستونزو کې و نو اوس څنګه بېرته دوی ته ور واستول شي. هغه څوک چې دوی سره په مخ کې د یو قانوني دولت د یو مشروع دولت په شتون کې یاد د یو لږ تر لږه د یو نسبي امنې خاورې په توګه دلته د دغې ډلې نه را کډوال کېدل، نو هغه کډوال چې اوس دا کډوال دلته کیسونه وړاندې کوي، ولې کیس رد شي، ولې د دوی کیس ونه منل شي؟ دا یوه لویه پوښتنه ده او یو لوی سوال دی چې باید له اروپایي اتحادیې سره د دې حل هم موجود وي او په دغه سې مجالسو کې یا په دغه سې پرېکړو کې دا وړاندې کړي چې دوی ولې د افغانانو کیسونه ردي. په داسې حال کې چې افغانان په اوس وخت کې له تیر نه په اوس وخت کې ډېر له مشکلاتو سره مخ دي. په اوس وخت کې د افغانستان مبالغه ونه شي، هر فرد د خوندیتوب حق لري چې باید دا یو خوندي سیمې ته لاړ شي، خپل ژوند جوړ کړي، خپل راتلونکی تضمین کړي، لږ تر لږه د یو انساني ژوند څښتن شي. تاسو وګورئ په افغانستان کې په اوسنۍ د واکمنۍ ډلې تر اقتدار لاندې حتی انسانان هغه لومړنیو حقوقو ته لاسرسی نه لري، ازادۍ ته لاسرسی نه لري، په لویه کې ښځینه قشر زده کړو ته لاسرسی نه لري. دا هغه واقعیتونه دي چې نړیوال پرې ښه خبر دي. خو د دغسې واقعیتونو په بنیاد باندې د دغسې واقعیتونو په شتون کې چې بیا هم نړیوال د افغانستان په اړه داسې یو جنجالي پرېکړه کوي او داسې یو تصمیم نیسي، دا واقعا ډیره دردونکې ده، ډیره خواشینونکې ده. خو هیله داده چې په دغسې پیشنهادونو باندې بیا کتنه وشي. دا نه یوازې د رد شوو افغانانو لپاره یو د خطر زنګ دی، لکه څنګه چې صفي صاحب ته اشاره وکړه، دا د نورو افغان کډوالو د ژوند لپاره هم یو سیګنال دی چې دلته ورکړو چې دلته د هیڅ افغان یا په ټوله کې د هیڅ کډوال ژوند خوندي نه دی. دلته هغه کوم ثبات چې موجود و، کومه د میشتېدنې کوم ډاډ چې موجود و، دغسې پرېکړې چې په اروپایي اتحادیه کې رامنځته کېږي یا د اروپایي اتحادیې په یو غړي هېواد کې رامنځته کېږي، طبعا د نورو کډوالو د ژوند لپاره، د نورو کډوالو په اوسېدنې باندې د یو منفي سیګنال یو برخه ده. نو دا پرېکړه په کل کې د ټولو کډوالو لپاره خواشینونکې ده.
بله مننه ښاغلی آصفی، څه فکر کوئ په جرمني کې خصوصا چې شاوخوا 4.5 لک افغانان دي کم زیات او تعداد په دې وروستیو څو کلو کې زیات شوی دی، او په دې ډله کې ډیر زیات هغه ځوانان دي، تنکي ځوانان دي چې اروپا ته په قاچاق باندې راغلي، په ډیرو سختیو باندې زحمتونه یې ګاللي دي، او د دې سربېره چې یو ډیر وړوکی تعداد به په جرمونو کې ښکېلي وي یا به په ځینو خلاف کارونو کې عمل لویه برخه درسونه وایي په هاوس بولدنګ یا هغه تخصصي او مسلکي موسسه چې دي تحصیلي په غو کې مصروفه دي، کارونه کوي، په رستورانتو کې کار کوي، یا خپل روزمره ژوند چلولی شي، او خپل کورونو سره ډیر زیات مرسته کوي دغه ځوانان. دغه سي پریکړې چې خصوصا د افغانانو په ارتباط کېږي او دا لیبل کول چې افغانان مجرم افغانان یا هغه چې په جرمونو ککړ دي، دا په څومره اندازه باندې د هغو افغانانو په روان باندې تاثیر کوي چې واقعا هغه ښه خلک دي، بې ګناه دي، هغه ځوان افغانان او کار کوي او د ټولنې د ښوالي لپاره یې خپل سهم ادا کړی دی تر یوې اندازې پورې.
څنګه چې ما مخکې څنګه صاحب یادونه وکړه، متاسفانه دا یو منفي او بد اغېز کوي د هغو افغانانو په ورځني ژوند باندې چې دلته په آلمان کې په سوله ییزه فضا کې ژوند کوي، او د آلمانانو ترمنځ په سوله ییزه فضا کې ژوند کوي، په ټولنه کې مدغم شوي، درس وایي، مالیه ورکوي، او یو تعداد زیات یو شمېر زیات کسان کار کوي. څو بېلګې دلې شتون لري. مثلا په وروستیو څو میاشتو کې که یو افغان یا یو افغانه کورنۍ وغواړي د یو ځای نه بل ځای ته کډه شي یا کور ځان ته پیدا کړي، ډېر په سختۍ یو کچېرې ولیکل شي یا وویل شي چې موږ افغانان یو، زه داسې کور غواړم، بیا تا ته ډېر په اسانۍ د رد ځواب درځي. وجه یې همدا ده چې متاسفانه د ټولو افغانانو نوم په یو ډول باندې دلته تر شعاو تر پښتنې لاندې دی، چې ټول داسې فکر کوي چې افغانان ګویا ټول مجرمین دي یا ښه خلک نه دي. همداسې که چیرې غواړي دلته په یو پوهنتون کې لاره پیدا کړي، په وروستیو وختونو کې ډېر په سختۍ یو تکړه یو ښه افغان ته دوی چانس ورکوي، او دغه عمومي قضاوت او نظر او لیدلوری همدلته اوس داسې شوی د خلکو له خانه چې ګویا افغانان ښه خلک نه دي په ټوله کې. نو دا په نور افغانانو باندې ډېر منفي اغېز کوي د دوی په پرمختګ باندې. زه چې مثلا په هغه ځای کې درس ورکم، په ښوونځي کې په تقریبا یو کال وخت ونیو چې زه هلته قبول شوم، د 12 ازموینو نه وروسته ډېر په سختۍ چې څو ضمانتونه آلمانانو راته وکړل، همداسې څو وخت مخکې ما غوښتل کور پیدا کړم، دوه کاله وګرځېدم چا ماته کور را نه کړ، آخر دوه آلمانانو زما ضمانت وکړه چې دا ښه سړی دی، که څه مشکل و په راتلونکي کې موږ د دغه سړي ضمانت کوو. او هغو واضح لیکلي دي چې موږ پوهیږو چې افغانان دلته په غلطه توګه د افغانانو په اړه قضاوت کېږي، اما ټول همداسې نه دي. نو دا هغه بېلګې دي چې په ورځنیو چارو کې زیاتره افغانان ورسره مخامخ کېږي، او دا چې د افغانانو نوم اخیستل کېږي په کاري چاپېریال کې یا مثلا په ښوونځي کې، په پوهنتون کې، په نورو غونډو کې، په مجالسو کې، نو سړی د ښه احساس نه لري او متاسفانه د تر شعاع او تر پوښتنې لاندې راځي. او هر څوره چې ته ځان سپین کې او ثابته کړې چې نه ټول داسې نه دي، نو دلته په میډیا کې هم په مطبوعاتو کې هم متاسفانه ډېر منفي تبلیغات کېږي د افغانانو په اړه. او دا په داسې توګه دا وضعیت دوام وکړي، نو د زیاتو افغانانو لپاره به ژوند په دغه اروپایي وادونو کې سخت شي.
مننه پاتون صاحب. جرمني خو په دې ډیر مشهور دی چې ډیر په کارونو کې، په اداري کارونو کې ډیر دقت کوي، یا په یو بل شکل باندې یعنی دوی ډیر وخت نیسي دي ځینو قضیو په حل کې یا په مخته وړلو کې، دا ته مراحل ډیر زیات وخت نیسي. دغه سي په عمومي سطح باندې یا په لویه کچه باندې چې د افغانانو په ارتباط دغه سي ذهنیت موجود دی، له چارواکو سره، له دولتونو سره، په ټیټه کچه باندې په ادارو کې څومره د دوی دا کیسونه لاپسې ځنډیږي، او په لوی لاس دغه دی قضیو ځنډ تلار برابرېږي، د قضیو ردیدو تلار برابرېږي، اوتومات شکل باندې، او ځوانان څومره متاثره کېږي له دغې مسلې؟
موږ چې څومره په دې وروستیو کې له ځوانانو سره په اړیکه کې یو، متاسفانه د اکثر ځوانانو کیسونه رد شوي دي، او اکثره یې دې ته منتظر دي چې یا له دغه هېواد ووځي، یو بل هېواد ته لاړ شي، یا خصوصا برېټانیا ته لاړ شي، پاس شکل شي، له آلمان ځان نه وباسي. زموږ معلومات داري چې په وروستیو کې کله چې د افغانانو لخوا د آلمان په بېلابېلو ښارونو کې جرمی پیښې رامنځته شوې، په دې کې افغانان ښکېل وګڼل شول. او متاسفانه د آلمان رسنیو دې ته ډېره هوا ورکړه، دې ته ډېر پوښښ ورکړه، ځکه چې د آلمان ځینې سیاستوال چې د ماجرو په ضد پالیسۍ نه د دوی د سیاسي رشد او د سیاسي بقا لپاره ګټه پورته کوي، له دغه قضیو نه ښه استفاده وکړه د ځان په ګټه باندې. او رسنیو هم دې ته ښه پوښښ ورکړه د شهرت لپاره، او یا هم د په ټولنه کې د ډېر د لیدونکو د پیدا کولو لپاره ډېر منفي پوښښ یې ورته ورکړو. دې د افغانانو په ژوند بد تاثیر وکړو، او خصوصا د افغانانو په کارونو یې هم بد تاثیر کړی دی. هر ځوان نه چې موږ پښتنه کړې چې په دې وروستیو کې آلمان ته راغلی، دوی کیس ورکړی دی، د دوی کیسونه ورځ تر بلې ځنډېدلي دي، ورځ تر بلې چې نتایج راغلي دي، د اکثریت منفي نتایج راغلي، اکثریت رد شوي دي. ما لږ وړاندې چې تاسو سره په خپرونه کې برخه واخلم، په فیسبوک کې پوسټ وکړه چې په 4:30 بجې موږ یو خپرونه لرو، او د خپرونې محتوا او موضوع د کډوالو ده. ستاسو نظر او ستاسو پوښتنه غوښتنه یا کوم ستونزه سره تاسو مخه شئ کولای شئ راته دلته ووایاست. باور وکړئ اکثریت ماته ولیکل چې متاسفانه موږ لس کسه په یو هایم کې اوسیږو، یا شل کسه په دې هایم کې اوسیږو، له موږ نه یو کس قبول شوی دی، دانونس ټول رد شوي دي، یا نه کسه قبول شوي دي، او لس اته ټول رد شوي دي. نو طبعا روسیو پیښو، روسیو حالاتو د افغانانو په خبرونو کې د افغانانو د سرټکو په توګه یادېدل، او د ټول د اکثریت خبرونو محتوا او خبرونو موضوعات افغانان جوړېدل، د افغانانو قضیو ته هم تاوان رسولی دی، د افغانانو کیسونه هم د پخوا پرتله ډېر ردیږي. دا پخپله د اداري کارو ښودنه کوي چې د په اداراتو کې هم د افغانانو په وړاندې هم تبعیض رامنځته شوی دی، هم منفیګرایي رامنځته شوې ده، هم د افغانانو په وړاندې په دغه ټولنه کې منفي چلند زیات شوی دی. نو د دې ټولو منشا چې بیا هم ذکر کوو، هماغه د افغانانو جرمي قضیې دي، او دې ته یو ډول بڼه کتل کېږي، او دغه د جرمي قضیې باعث دي شوي دي چې خلکو ته فرصتونه په لاس کې ورکړي، خلکو ته د افغانانو په وړاندې اقدام صلاحیتونه په لاس کې ورکړي. نو د آلمان دولت د همدغو قضیو نه په استفادې سره، د همدغو جرمي پیښو نه په استفادې سره، متاسفانه د افغانانو قضیو ته هغسې پخوا په شکل مثبت لاسرسی نه کېږي، هم ځنډېږي هم ردېږي.
مننه آصفی صاحب، په ټوله کې څه د معیار درجه بندي دوی سره شته؟ څه معیارونه شته چې کیسونه ردوي، خصوصا هغه ځوانان چې له سلو هیلو سره راغلي اروپایي هیوادو ته د ښه ژوند، ښه کار او د ښې آیندې په خاطر باندې راغلي دي، اکثر چې کله یې کیسونه ردیږي؟ یعنی څه معیارونه دي چې چارواکي په خصوصا دا د کډوالۍ او نور اړوند ادارې د دوی قضیې ردوي؟ څه فکر کوي عوامل څه دي او څه رقم مختزي دي مثلا کې؟
ستانکسی صاحب، کله چې جمهوریت لمنځه لاړو، سقوط یې وکړ په 2021 کال پس د اګست څخه، هغه افغانانو چې هڅه وکړه اروپایي هیوادونو یا د نړۍ نورو هیوادونو ته لاړ شي، یا په قانوني یا په غیر قانوني لارو باندې، دوی په ډېر پاسانۍ قبلېدل. په لومړیو میاشتو کې په 2022 کې هم همدا مسله وه، تر 2023 پورې. اما د وروستیو دوو کلونو کې په ځانګړې توګه په وروستیو میاشتو کې، اوس د افغانانو دا دلیل نه منل کیږي چې ګویا زه دلته راغلی یم، زه باید ومنل شم، ځکه په افغانستان کې حاکمه ډله حاکمه ده، په افغانستان کې افغانستان حکومت سقوط وکړ، جمهوریت سقوط. اوس دوی وایي چې نه، دا مسائل مختوازی دي، دا مسائل ټول په دې باندې پوهیږي، څنګه تاسو شخصي ستونزه لرئ، شخصي آیا تهدید شوی یاستئ که نه یاستئ، آیا تاسو هلته څه کاروئ، شخصي موږ ته ثابته کړئ چې تاسو واقعا ستاسو ژوند په خطر کې وه. اوس دغه دلیل دوی ته راوړي، اوس دا دلیل دوی نه مني چې په افغانستان کې مثلا داسې حالات دي، اقتصادي وضعیت ښه نه دی، ټولنیز وضعیت ښه نه دی، مکتبونه بسته دي، کار زمینه نشته، امنیتي وضعیت ښه نه دی، هلته حاکمه ډله کوم کارونه چې کوي هغه د خلکو لپاره د منلو وړ نه دي. دا شیان اوس دوی د دونه تیر به ځان باسي او یو رقم عادي ورته ګوري، فقط وایي چې موږ ته ثابته کړه چې ته څه مشکل دی درلودله او څنګه باید دلته په اروپا کې په دغه هیواد کې ته باید قبول شي. په دې وروستیو میاشتو کې اکثر افغانان چې رد شوي دي د دوی ټولو دوسیې او ادعا همدا وه چې په افغانستان مونږ راغلي یو، ځکه تاسو ټول پوهیږئ چې په افغانستان څه وضعیت دی. دوی اوس یو ډول باندې په غیر مستقیم ډول باندې له دغې مسلې سر ځان تیر باسي او وایي چې نه، ته باید شخصي موږ ته ثابته کړې چې څنګه مونږ ستا کیس قبول کړو، څنګه ته باید دلته قبول شي، آیا ته هغلته څه کاروي، څه ستونزه لري د حاکمې ډلې سره، حاکمې ډله یې تا سره څه ستونزه لري. دغه مسایل ډېر په جزئیاتو باندې دوی غاړي اوس ما د نظره دا صرف یوه بهانه ده. دوی بهانه جویي کوي، دوی بهانه لټوي چې څنګه یو چا ته د رد ځواب ورکړي، او فقط اوس په دې فکر کې دي چې باید څوک چې راځي له دغه هېوادونو څخه منفي ځواب اخلي. همدا چې ولیکل شي چې دا د افغانستان دی، زه کله کله شک کوم او په دې فکر کوم چې شاید دوسیه یې ونه څېړل شي او ووایي چې ناراده کوي، بس موږ د افغانستان د حاکمې ډلې سره خبرې اترې روانې کړي دي، نور کسان چې دلې ردی اخیسته او قبول شوی دی هغه هم مونږ لګو. او دوی په دې دوی وازنې هدف هم دی چې دغه بهانه نور د مزه لاړه شي. دوی غواړي چې د حاکم دلې سره یا مستقیم یا غیر مستقیم خبرې اترې ولري، او یا مستقیم یا غیر مستقیم هغه په رسمیت وپیژندي، او ټول دغه سفارتونه او کنسولګریان چې د افغانستان مربوط دي په افغانستان د افغانستان دي د ټول غوي ته ورکی او دا روابط عادي شي، وضعیت نورمال وخی، او بیا نور ته وایي چې اوس خاص نورمال دي. نو ماته مختدا سیما وایي چې اوس وضعیت په افغانستان کې څنګه دی، که کیس لري نور شخصي مسائل او نور جزئیات مختلف اوري.
مننه کوم آصفی صاحب، البته پروگرام کې لطفاً پاتې شئ. موږ زینو افغانانو چې غوښتل په دغه پروگرام کې سره خبرې وکړي، تلاش کوو چې هغوی را پیدا کړو په اروپایي وادو کې، خصوصا اتریش کې چې نن یو افغان ډیپورټ کړی دی، همدارنګه په بلجیم او آلمان کې هم. اوس به یو لنډه دمه واخلو، وروسته تر دمه بیا خبرې کوو.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې، مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخص
څنګه خزه یې ما غوا می مال می ټول می در بدر رسو
ل اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل بیا ځادې راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبا
او کچېره میډال او څنګه له ما و د ازادې راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې یو ځان
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه.
پاتون صاحب، تر غوچه هغه افغانانو خصوصا ځوانانو چې د خبرو هیله کړي د لغوی سره تماس برقراریږي، غواړم دا مسله مو پوښتم چې څومره په مقایسوي شکل باندې مو کولای شو د افغانانو د ځینو نورو پناه غوښتونکو حالت سره توپیر کو، مقایسه کو چې لغوی سره چلند سره کم دی. آصفی صاحب پاول کې ویل چې د افغانانو په ارتباط دا مسله ډیره ده، مګر که د سوریه، ایران، ترکیه او ځینو افریقایي وادونو پناه غوښتونکو سره دا شکل مقایسه کو، لغوی سره څنګه چلند کیږي او د هغه په ارتباط سوې جرمنان؟
اڅوبې شم وړاندې مې اوسې اشاره ورته وکړه. متاسفانه دلته د افغانانو په اړه ذهن سازي داسې وشو چې اوس دا هیڅ تفکیر کوي څو پرتلې ته نشو وړاندې کېدلی، نه دوی په دې اړه هیڅ د پرتلې باس نه کوي. لکه چې ځینې جرمي قضیې وشوې په دا ډېرې سختې قضیې وي او داسې قضیې وي چې خصوصا په اروپایي ټولنه کې د داسې پیښو رامنځته کېدل د دغه خلکو لپاره هیڅ د زغم وړ نه وي چې هغه ډېرې پیښې دلته وشو. متاسفانه په دې کې افغانان ښکېل وو او د افغانانو په توسط باندې وشوې. دوی د افغانانو تصویر په دغه اروپایي ټولنه کې خصوصا په آلمان کې د دوی ایمیج ډېر خراب کړ. د پرتلنې په اړه که دومره هغه فقط یو مثال ورکړم، هغه د سوریې مثال دی. تیر کال چې سوریه کې نوی حکومت رامنځته شو، تیر حکومت وپرځېدو، کومه ډله چې حاکمه شوه دلته دا پوښتنه راپورته شوه، خصوصا په المانانو کې دا بحثونه راپورته شو چې اوس خو هغه د سوریه آزاد شوه یا سوریه کې نوی حکومت رامنځته شو، سوریه کې خلک خوشحاله دي، باید سوریان بیرته خپل هیواد ته لاړ شي. د آلمان دولت رسمن اعلان وکړ چې هر هغه څوک چې دا طلب خپلې خاورې ته ځي موږ یې مخه نشو نیولی. ولی څوک چې دلته مدغم شوي دي، د دې ټولنې برخه ګرځېدلی دي، دلته کار کوي، دلته ژوند روان کړی دی، دوی اختیار لري چې پاتې شي. دوی د آلمان د ټولنې برخه ده او که برخه نه وي په راتلونکي کې فرصتونه شته او د فرصتونو نه د استفاده وکړي د آلمان د ټولنې برخه به وګرځي. یعنی دا یو واضح مثال دی که نور موږ د نور هیوادونو وګړي وسره پرتل نه کوي، عرب او یا نور ترکان، ترکان خودل ته ځینې ولې دغه قضې لاوانن سره فرق لري، هغه بیل تر ډیره دغه قضې سوداګریزي دی او تجارتي دی، دغه قضې هغه پخوانی قضې نه دي چې پخوا د تیرو انقلابونو یا د تیرو وختونو نه یا د کوردانو د مسایل نه دلته راتله، اوس هغه قضې تر ډیره دغه حل شوې دي. خو لوی پرتل چې موږ د سوریې او د افغانستان کو چې سوریه کې هم جنگ او جګړونه افغانان راتله، سوریان راتله، دلته په افغانستان کې هم جنگي حالاتو داعش او نور وسلواله ډلې په افغانستان کې بریدونه کول، خلک یې وژل، خلک ترې تنګ شو، په اروپا کې چې اکثریت کیسونه وړاندې شوي دي، یا د طالب یا د داعش د ظلم یا د دوی په وړاندې د ځینو پیښو یا د دوی د وژنو د ګواښونو له امله دوی کیسونه وړاندې کړي دي. او سوریه هم ورته مثال دره، سوریه کې هم کورنۍ جګړې وي، د حکومت او د مخالفینو ترمنځ وسلوالې نښتې وي، هلته داعش حاکم و، خلکو چې کډوالي کوله چا به ویل چې زه لګکی یم، زه د بل نژاد یم، یا زه بل ژبې یم، یا زما ما سره قومي تعویز کېږي، یا ما سره وسلوال مې نه پرېږدي. حکومت دا قضې دلته وړاندې کېدلې، خو تاسو ولیدل، ممکن تاسو پرې راپورونه هم خپاره کړي اوسي، تاسو ولیدل چې د المان دولت ورته غږ پرې وکړو چې نه که عام ولس یا ځینې خلک دا وایي چې د سوریایان د سوریې له ازادېدو وروسته باید خپل هیواد ته لاړ شي، دا سمه نه ده. تاسې د المان د ټولنې برخه استئ، که چا دلته الماني پاسونه اخیستي، الماني پاسپورټونه اخیستي، هغوی د المان د پاتې کېدو یا په المان کې د اوسېدو خو هغه ټوله لاره پوره کړې، برخه پوره کړې ده. ولې نور څوک دلته کار کوي، ژوند کوي، زده کړې کړې اوسي، په دې ټولنه کې د خم ادغام وړ وي، نو کولی شي پاتې شي، اختیاري استئ، په خپله خوښه تلی شي، که ځای مخه مونږ نیسو او دلته چې پاتې کېږي، مونږ ته ښه راغلاست وایي، تاسو د المان د ټولنې برخه استئ. نو دا یې ښکاره مثال دی.
بله، مننه کوم پاتون صاحب. یو اوریدونکو هم لمک سره خبرې کوي په دې رابطه باندې، البته د ځوان فکر په پروګرام کې په دې موضوع غږیږو چې له اروپا د مجرم و افغانانو یا هغه چې په جرمونو ککړ پیژندل شوي او هغه چې دوسیې رد شوي دي د ایستلو مسله څومره جدي ده. مهرباني وکړئ نوم مو واخلئ، له کوم ځایه خبرې کوئ؟ بله، زموږ غږ ښه فکر کوم دوی ټلیفون قطع کړ، که څه هم چې دوی خپله اکثر غوښتي وو چې له دوی سره تماس ونیسو، اما متاسفانه دوی خبرې نه کوي، ممکن د موضوع د حساسیت په خاطر، ځکه چې موږ په راپورونو کې هم کله چې له دوی سره خبرې کولې د نوم د نه اخیستلو خبرې کوله، او اکثر له دې ډارېدل چې ګواکې څه جنجال ورته جوړ نه شي. آصفي صاحب، تاسو خبریال یاست، ممکن دا ستونزه تاسو ته ډیره جوته شي چې کله دوی غواړي له موږ سره خبرې وکړي اما بیرته پښیمانه کیږي، څه فکر کوئ؟ واقعا دا لوی ډار دی د افغانانو، خصوصا د ځوانانو ترمنځ چې ایریږي چې ګواکې دوسیې خرابې نه شي، څه جنجال ورته جوړ نه شي، که څنګه؟
دا زم تقریبا شل کاله خبریال پاتې شوم، او دا دار کلرم، او دې باندې پوهیږم چې اکثر افغانان څاغه کسان چې په افغانستان کې دي لډاره د حاکمې ډلې لډاره اړیکه نشي نیولی، واقعیت نشي ویلی، او څه کسان چې په اروپایي هیوادونو کې دي په کمپونو کې دي، او تر اوسه د دوی کیسونه سرنوشت یا راتلونکی معلوم نه دی، دیو نه ځواب نه دی اخیسته، هغوی هم د نوم نه ښودلو په شرط باندې غاړي چې خپل نظر وړاندې کړي، او کله ناکله دوی دغه ډار هم په ځای دی. ستانګزای صاحب، متاسفانه کله ناکله ستونزې جوړې شوې دي په تیر کې هم دینو کسانو ته چې خپل نظر ویلې د سعید عدالت د ډیموکراسۍ د حقیقي د بیان د ازادۍ د حقیقي، ولې داسې نه چې سل فیصد ارته دلته حاکم دي او څوک غواړي د هر څه په اړه نظر وړاندې کړي، نو ځینې ځایونو کې حساسیتونه شتون لري، ځینې ځایونو کې انتقادونه یا نیوکې بابیزه ګڼل کېږي، یا په ځینو کسانو باندې نیوکې ښه نه لګي په ځینو ګوندونو باندې، نو دا دوی ته ستونزې جوړوي، او دا فکر کوم دا ډار دوی په ځای دی. نو که چیرې بیا رښتیا وویل شي، حقایق وویل شي، شاید ځینو ته ستونزې پیدا شي، ځکه تر اوسه دوی قبول شوي نه دي، تر اوسه پورې دوی راتلونکی معلوم نه دی، او وجه همدا ده چې اکثر مونږ تاسو خصوصا افغانان هغه کسان چې مغاړي په نورو هیوادونو کې قبول شي، دوی هڅه هم دا ده چې د خپل قلم سره او د خپل خولې سره پام وکړي، تر څو چې سرنوشت یا راتلونکی معلومیږي، ځکه کچیرې داسې څه وایي چې د حاکمې ډلې پر ضد باندې بیا به سبا د دوی نه دیپورتیږي یا به لیږل کېږي افغانستان ته، هلته به ورته ستونزه جوړېږي. او که چیرې دلته مثلا ځینې حقایق وایي بیا به دلته ورته ستونزه جوړېږي یا شاید د رد ځواب واخلي. او دا ټول هغه مسایل دي چې افغانان په نظر کې نیسي، خصوصا ځوانان. او زه دا درک شخصا لرم او په دې باندې پوهېږم.
مننه پاتون صاحب، اوس برا شو ځینو مسایلو ته چې رښتیا پیښیږي هم او که سړی صادقانه ووایي نو ځینې خپل ځوان افغانان هم بې پامي کوي په دې مسله کې. مثلا څو وخت مخکې یو عکس راوتی و چې یو افغان ځوان د پولیسو لخوا درول شوی دی، جرمني به یا کوم بل ښار کوم بل هیواد دی، مکمل دی او عسکر دریشي اغوستې ده، پلنګي هغه برګه دریشي په ځان کې ده، عسکرو درولی دی، دی تلاشي کوي او بیا دی هڅولی چې نور داسې کالي وانه غوندي یا فکر کوم کالي لري کړي دي ورباندې. د دې تر څنګ په اکثرو سټیشنونو کې چې ګورې دغه ځوانان ولاړ وي، تر څنګ یې لویه مسله دا ده چې دوی د ژبو په زده کړه کې هغه ژبې چې د دوی په درد خوري په هغه کې ټمبلي کوي، په درسونو کې ډېر زیات تلاش نه کوي، هغه چې حداقل لږ څه منل شوي هم دي، یعنې که پوره نه وي منل شوي. تر څنګ یې د مسلکي کارونو د زده کړې لپاره دوی زړه نه ښه کوي، بلکې په هماغه ورځنیو کارګري یا روزمست کارونو کې چې اکثر تور کارونه وي په هماغه کې هم اموخته شوي وي، کارونه کوي او د لانګ ټرم یا د اوږدې مودې لپاره دوی فکر نه کوي. دغه څومره مهمه ده د افغانانو په ارتباط د یو ذهنیت د جوړېدو په برخه کې؟
یو څه چې ستانګزی صاحب باید روښانه شي هغه داده چې جرم جرم ده، چې هر څوک جرم کوي باید سزا ورکړل شي. دلته د مجرمو یا په جرم کې د کاکړو افغانانو هیڅوک ملاتړ نه کوي، که دا زه شم، که دا بل افغان شي، که دا هر افغان شي، دوی ملاتړ نه کوي، ځکه چې همدغه مجرمین دي، همدغه ډلې ټپلې دي، همدغه ورانکاري دي چې دلته د نور افغانانو ژوند تریخ کړی دی او دلته د نور افغانانو په ژوند باندې منفي سیوری غوړولی دی. د دوی همدغه بدماشیانې چې په ډیرو سختو په ډیرو په ډیرو خونکارو بدرنګو لارو باندې اروپا ته ځانونه را رسولي دي، په قرضو پورې پلرونو پیسې اخیستي، چا پټۍ خرڅ کړی، چا د یو چا نه قرض کړي دي، او چا د میرمنو سره خرڅ کړي، او چا د کومو لارو پیسې پیدا کړې. په ډیرو سختو لارو اروپا ته راغلي، ولې دلته چې راشي پنسي پورته کې غاړه کې ځنځیرونه واچوي، یو ډول بدماشانه شروع کې په دلته د سپرن سټیشنونه یا دلته د بانو پونه وي، په دې کې ورکم ګرځي چې د ستابت لري کې باور دی وشا زه د همدغه حالت نه، یعنی تر ډیره اوس په خار کې نه ګرځم، زه هم چې خدای نه خواسته خدای نه خواسته دوی مونږ ته لاس روانه شي. دا ششته دا یو یعنی حقیقت دی چې د ټولنه کې موجود دی. هر څوک چې جرم کوي د المان دولت قوت سزا ورکوي، که دا مابس تلیږي هیڅ افغان د دې نه ملاتړ کوي، نه په دې باندې زړه خوږی، نه د المان دولت نه دې ګیله کوي، ځکه چې مجرم باید چې په هر ټولنه کې د بل انسان ژوند ګواښي، د بل انسان ژوند ته خطر پیښي، باید سزا وګوري او د خپلو اعمالو نتیجه ترلاسه کړي. دا یو بل مسله د زینو لباسونو دا یا د زینو حرکتونو دا چې دا دلته کېږي، متاسفانه ځینې افغانان چې افغانستان راغلي یا ځینې ځوانان چې افغانستان راغلي، هغه فکر چې کابل کې د کوڅه ګشتۍ یا د ډلو ټپلو د ازمایښتونو فکر یې هلته موجود و، هغه ډلې ټپلو هغه ډلو ټپلو د ازمایښتونو فکر یې دلته هم له ځان سره راوړی دی. چا کاږه په کولونه په سر کړي دي، چا د عسکرو دریشیانې اغوستي دي، چای ورکم واسکټونه غوسه، چې هغه هیڅ د دې ټولنې د کلچر د دې ټولنې لباس را هیڅ ارخ نه لګي. باور مو وشه چې دغه خلک په بازار کې ګرځي چې مونږ خپل افغانان مونږ یو ګر مونږ پرې شرمېګو، نو څه فکر کوي دا روپای چې دغه خلکو ته ګوري په دې لباس کې په دې شکل کې، نو دوی به څه فکر کوي؟ نو تعبیره چې همدغه ډلې ټپلې همدغه اشخاص باعث دي شوي چې د شریف افغانانو د بیازار افغانانو یا د واقعاً دلته دغه د زینو پیخونه یا د زینو هلته د واقعاتو نه راغلو افغانانو په ژوند کې منفي تاثیر کوي. دلته دغه ډلو ټاپلو دغه ځوانانو د نورو افغانانو ژوند له خطر سره مخ کړی، د نورو افغانانو ژوند دي یو ډول له بې ثباتۍ سره مخ کړی. تاسو مامړانې ورته اشاره وکړه، په خپله اسیفي صاحب هم په خپلو لومړنیو خبرو کې دې ته اشاره وکړه چې د افغانانو په ژوند منفي تاثیر کړی. نو همدغه ډلې ټپلې دي چې دا یو واقعیت دی چې زمونږ په ژوند منفي تاثیر کړی دی. زمونږ ژوند همدغه ډلو ټپلو، همدغو اشخاصو، همدغو بازاري لګښتو زمونږ ژوند له خطر سره مخ کړی دی. زما ژوند زه همدا اوس ډاډه بازار ته په دې خاطر نشم تلی چې داسې نه چې دغه دوه ډلې سره یا دوه درې کسه چې دغسې نمایشي جامې اغوستي یا نمایشي حرکتونه کوي یا ځنځیرونه غاړو کې اچولي او رقم لاسونو کې پټه اچولي دو سره ونخلي او چاپه واچول شي، خو زه وایي دا هم افغان دی. دلته به خو نه خو نه پېژندل کېږي. خدای ناخسه زمونږ په لمنه کوم داغ ونه لګېږي. موږ د وچو له کبل لامده ونه سوځي. یعنې تر ډېره خلک زړه نخه کوي چې حتی لوی بازارونو ته اوس لکه پخوا چې په ډاډه زړه بازارونو ته وتل د دغو اشخاصو له لاسه بازار ته وځي. نو زمونږ هیله دا ده، زمونږ له کورنیو نه هیله دا ده، زمونږ په افغانستان کې فامیلونه اوري، تاسو چې دلته اولاد اروپا ته یا د زده کړو یا د کار لپاره رالېږي، لږ تر لږه هلته کور کې وتلی شي. دا زوی زه هلته لېږم چې دې نه بلته څه جوړېږي. ستاسو کومې پیسې چې په دغه زوی باندې مصرف شوي دي دا هلته تا ته بېرته ګټي که نه؟ دا تا ته هلته ګلان کوي. ته باید لږ تر لږه د دغه زوی نه عملته یو ارزونه وکړي. خپله دغه اولاد هلته وارزوه چې دا اولاد زه له دغې ټولنې یوې بلې اهلي ټولنې ته لېږم، یوې بلې داسې ټولنې ته لېږم چې هلته هر څه تر دغې ټولنې متفاوت دي. هلته د هر څه تلل کېږي، هلته د هر څه پوښتنه کېږي، هلته ذره ذره تا سره حساب کېږي. زه دا زوی دا اولاد هلته لېږم، دا ما ته هلته څه راوړي؟ آیا د دې کوم څه مصرف چې زه پرې کوم، کومې پیسې چې زه پرې مصرفوم، دا بېرته ما ته ګټلی شي؟ دا بېرته
یا انروف ورد ګهالتن بټه وارتن زی انن مومنت
پاتون سیب ټلیفون مصروف شو. البته اسفی سیب په لاین کې وی، اسفی سیب سره هم دغه بحث ته ادامه ورکو. اسفی سیب هم دغه مسله د تاسو نظر هم غواړو شاربو چې البته په لاندو ټکو کې کراته وای چې وخت هم کمیږي. آخري بحث ته بیا ورشو چې د افغانانو خصوصا د یو تعداد دغه سیزوانو افغانانو په آلمان کې یا په فرانسې کې په پاریس کې ډیر زیات جنگونه کېږي. د دوی ترمنځ البته راپورونه دي چې په ځینو سیمو کې ځینې افغان ځوانان د سیګریټو په قاچاق باندې دوی بوختي او لیو بل سره ډیر جنجالونه کوي. د پیسو په سر لیو بل سره جنگونه کړي دي، وژنې کوي، په چاقوګانو یو بل وهي. دغه یو حالت څومره رول لري د اروپا په اروپایانو ترمنځ د یو ذهنیت جوړېدو په برخه کې د افغانانو او افغان ځوانانو په رابطه؟
څنګه چې ما مخکې یادونه وکړه، متاسفانه دا کارونه شوي دي. په تېرو څو میاشتو کې دا کارونه وشول او افغانان په مستقیم یا غیر مستقیم ډول باندې په دغو پیښو کې لاس درلود، او دا د تاسف ځای دی. زه واقعا شرمېږم کله چې دغه مسایل د آلمان په میډیا مطبوعاتو کې راځي او پرې خبرې کېږي. زه خپله کله چې ځینو لویو ښارونو ته ځم لکه برلین، فرانکفورت، هامبورګ یا نورو ښارونو ته، په دغه هوب بانوفو کې یا په سټیشنونو کې ځینې کسان ګورم، د دوی هغه لباس، د دوی کردار، رفتار، گفتار ګورم، اورم، شرمېږم چې ووایم زه د افغانستان یم. یعنی دا کسان باید زر تر زره دیپور چی، او دا کسان د دو کسانو ځای اروپا نه ده. دا کسان راغلی دي چې دلته جرم وکړي، دلته جنایت وکړي، او دلته متاسفانه هر دوی داسې فکر کړی چې دا افغانستان دی او څوک به د موږ نه پوښتنه نه کوي. اما برعکس دلته څنګه چې پاتون صاحب یادونه وکړه، دلته د هر څه نه دلې پوښتنه کېږي. موږ باید خپل کردار، گفتار، رفتار، پندار باید سم کړو. موږ باید په ټولنه کې مدغم شو. مونږ دلته نه یو راغلی چې خلکو باندې عملی وکړو، مونږ دلته نه یو راغلی چې خدای ما کې جنسي تیری وکړو، مونږ دلته نه یو راغلی چې په مغازو باندې عملی وکړو، مونږ دلته نه یو راغلی چې غلا وکړو، مونږ دلته نه یو راغلی چې چاقو کشي وکړو یا په نورو ته په بده سترګه وګورو. او دین افغانان دي، د دوی کالي اغوستل که تاسو وګورئ، د دوی دغه رفتار او گفتار تاسو وګورئ په ځینو ځایونو کې، تاسو به ووایئ چې اصلا په افغانستان کې د ځینې کسان دا جرات نه کوي چې دا کار وکړي. دوی راځي دلته په اروپا کې دا کارونه کوي. ځینې کسان راځي یو ډول بیرغ پورته کوي، ځینې کسان بیا راځي بل ډول بیرغ پورته کوي. ځینې کسان چې مثلا مظاهرې کوي، د دوی هغه مظاهرې انساني بڼه نه لري متاسفانه، په هغې کې تاوتریخوالی رامنځته کېږي. په مکتبونو کې مثلا ځینې پېښې رامنځته شوي چې د دوی هغه برخورد، کردار، رفتار، حتی د هغه کسان چې نوي ځوان شوي دي د افغانستان څخه راغلي دي، مکتبونو کې ستونزې دوی لري، ژبه یې نه زده کېږي، او برعکس د دوی هغه بیا تاوتریخوالي ته لاس اچوي. او دا واقعیتونه دي. هېڅ افغان نه غواړي چې د داسې کسانو څخه ملاتړ وکړي یا حمایت وکړي. دا کسان باید دیپورت شي. ولی زما تشویش هم داده چې لامده و وچ ټول یو ځای ونسوځيږي. زه خپل شخصا په دغه آلمان کې ستانګزای صاحب کله چې د آلمانانو سره په اړیکه کې هم د احساس د راحتۍ احساس کوم، د آرامش احساس کوم. اما هغه افغانان چې زه نه پېژندم، د هغو سره چې نه غواړم اړیکه ونیسم، د هغو نه فاصله اخلم او د هغو نه واټن اخلم، ځکه زه پوهیږم چې مثلا ځینې کسان افغانان چې دلته غواړي درس وایي، یو ځای ته ورسېږي، کار وکړي او یو ښه بېلګه، یو ښه مثال، یو ښه الګو اوسي نورو ته، دغه ډله افغانان هم نه غواړي چې داسې افغانان مخته لاړ شي او هغوی ته بیا ستونزې جوړوي، تخریب یې کوي، او یا په یو ډول نه یو ډول باندې غاړي چې هغه بدنامه کړي یا لاره یا د پرمختګ لاره مخنیوي وکړي. نو دا د تاسف ځای دی. متاسفانه زه هیله لرم چې دا خو د کورنۍ دنده ده، مور او پلار دنده ده چې خپل ځای اروپا ته رالیږي په دود چې دا پیسې ورته ولیږي، او خپل زوی ته یې دا نه دي ویلي چې په اروپا کې څرنګه مرستکار کردار گفتار او پندار ولري. هلته باید درس ووایي، دلته باید ژبه زده کړي، دلته باید کار وکړي، او دلته پایست یو انسان باید د نورو انسانانو په منځ کې ژوند وکړي. دا چې مونږ په کومه ډله پورې تعلق لري، په کوم ګوند پورې تعلق لرو، څه ایدیالوژي لرو، څه فکر لرو، دا ټول افغانستان کې پرېږده او دلته چې راځي یو نوی ژوند له نوي فکر سره پیلوي، د نوي پلان سره پیلوي، او کوښښ وکړه چې نور هم ومني او دا توقع هم ولري که چیرې ته سم اوسي، مثبت فکر ولري، مثبت پلان ولري، ستا گفتار کردار پندار او رفتار سم وي، پایست یو انسان ته هم په دغه ټولنه کې منل کېږي. ادغام یو طرفه لاره نه ده چې مونږ له نور څخه توقع وکړو. ادغام دا دی چې دوی هم له تا سره کوښښ کوي، ته هم یو دوه درې قدمه مخته ځې، ته هم کوښښ کوي چې ځان مدغمه کړي. نو که چیرې غواړو چې ښه راتلونکی ولرو، باید دلته ژبه زده کړو، درس ووایو، جرم ونه کړو، پایست یو انسان له نورو انسانانو سره په یو سوله ییزه فضا کې ژوند وکړو. دا بدماشي، دا چاقوکشي او دا کارونه چې اوس کوو، متاسفانه چې پاریس او آلمان او نور اروپایي ودونو کې په دې څو میاشتو کې مونږ ولیدل ویډیوګانې راوته، دا کارونه باید نور ونه شي او دغه کسانو ته باید سزا ورکړل شي. دا کسان باید زر تر زر افغانستان ته دیپور شي، یا په مستقیم ډول باندې یا غیر مستقیم ډول باندې، ځکه دا سبب د بدنامۍ د ټولو افغانان ګرځي. هیڅ افغان نه غواړي چې داسې افغان په آلمان کې یا په فرانسه کې یا په اتریش کې اوسېږي او لا زیات وخت غوته ورکړل شي.
بله، مننه کوم اسفي صاحب. پاتون صاحب، د تاسو اخري خبره به هم واورو، بیا به خدای پامانه وکړه.
زما خبره خو تقریبا یو څه سپیس هم تکمیل را، خو زما بیا هم زما غوښتنه د فامیلون نه داره چې خپل بچی چې اروپا ته رالیږئ، لږ تر لږه دا ورته په غوږ کې پیچکاري کوي چې تاسو یو انساني ټولنې ته ځئ، تاسو باید انسانان هلته جوړ شي. زه لکه څنګه چې سپیس ویل، باور دی وشه، یعنی ما له ډیرو افغانانو دلته فاصله نیولې ده، ما له ډیرو هغه ځوان افغانانو چې زه دوی ګورم چې دوی د دغه ټولنې برخه نه جوړیږي، دا نن دی که سبا دی، په یو 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 جرم یو 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 څه کې کړیږي، له هغوی نه ما فاصله نیولې ده. بدبختانه څه چې کوم فکر چې له اکثریت ځینو افغانانو سره، یعنی ځوانانو سره په افغانستان کې د ځینو ډلو ټپلو یا ځینو ګوندونو لخوا ورته پیچکار شو، هغه ډلې ټپلې د دغه د 2020 کال د روسي بدلون نه راوروسته تر ډیره په اروپا راماتې شوې دي. دوی له همغه ځوانان نه دلته هم د همغه هاهو استفاده کوي. مونږ ګورو چې تر ډیره په سوشل میډیا کې مستقیم من یو بل ځوان ته داسې اخطار لیږل کیږي چې دا کدا غږ د اروپایي پولیس ته ورسیږي، نو د همدغه غږ د همدغه ویډیو په اساس باندې د ځوان نیول کیږي. دا یو جرم دی، د یو چا ژوند تهدید کړی دی، یو چا ته مستقیما ګواښ کړی دی. خو ولې دا په دې نه پوهیږي، د سره هماغه د کابل فکر دی، د سره هماغه د افغانستان فکر دی، تر هغه لږ هماغه فکر دلته پیچکاري کوي. نو یو خبره چې مخکې مې هم واضح کړه، وسم واضح په ښکارای ویم چې هیڅ افغان دلته د مجرم افغان نه، هیڅ افغان دلته د هغه چې نور ته ستونزې جوړوي، د هغه افغان او ځوان نه دفاع نه کوي، د هغه ملاتړ نه کوي، هغه دلته نه خوښوي. هر یو دا هیله لري. ما تاسو وړاندې ویل چې ما له خلکو نه پوښتنه وکړه چې ستاسو غوښتنه څه ده. اکثریت راته دا هم لیکلي وو چې دوی باید زر تر زر دغه ټولنه وویسل شي. دا ټولنه انساني ټولنه ده، دلته باید موږ ژوند ته پرېښودل شو، دلته باید موږ د دغه خلکو په منځ کې تصفیه وشي. هغه څوک چې د دغه ټولنې سره د ادغام وړ نه وي، د دغه ټولنې د ژوند له ارزښتونو سره برابر نه وي، نو که دا جرم کوي او دلته د نورو خلکو ژوند ګواښي، که د دې ټولنې نه وویسل شي، ډیپورټ شي، هیڅوک پرې نه خفه کیږي. خو هیله مو دا ده چې اصلاح رامنځته شي. هر څوک چې په دغه فکر راغلی، دغه فکر هم دا اوس د هغه ځوان په ذهن کې، هیله مو داره دا فکرونه له ذهن نه وباسئ، ځان نه اصلاح کوي، د دغه ټولنې برخه وګرځئ. لومړی خبره خو داره چې زده کړه وکړئ، فرصتونه استفاده وکړئ. پخوا به خلکو کوشش کوو چې یو زوی اولاد یو ځای ته برس ته ولیږي چې هغه په خارج کې لوړې زده کړې وکړي، نیمه لوړې زده کړې وکړي. تاسو دلته راغلي سئ، ټول فرصتونه په مخ کې پراته دي، استفاده ترې نه کوئ. یا په قمارخانو ګرځئ، یا په شرابخانو ګرځئ، یا په شپیل حالونو ګرځئ، یا په نورو لوچکیو پسې ګرځئ. نو راتلونکی ستاسو ته د راتلونکي تمه څه چې خپله کورنۍ درته تمه ونه لري، نو د المان دولت به په تاسو حساب وکړي، د اروپا هیوادونه په تاسو حساب وکړي. هیله دا ده چې اصلاح رامنځته شي. ځوان باید خپل راتلونکي ته فکر وکړي، ژبه زده کړي، له فرصتونو ګټه واخلي، کار وکړي، خپل راتلونکي په خپله جوړ کړي. که نه، په دغه ټولنه کې دي د نورو افغانانو د ژوند د ګواښلو سره دا بهتره ده چې دوی له دغه ټولنه وویستل شي.
صحیح، ډیره مننه کوم ښاغلی شکرالله پاڅون او ښاغلی خوشاله صفی چې په دغه پروګرام کې مرا سره خبرې وکړلې. له تاسو درنو اوریدونکو هم مننه چې دغه پروګرام مو واورید. البته له اروپا د هغو افغانانو چې له جرمونو سره جرمونه یې کړي دي، او د هغو افغانانو چې دوسیې رد شوي د ایستلو د خطر په ارتباط موږ بحث وکړو. کولی شئ د ازادي راډیو په پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې د ځوان فکر دغه پروګرام بیا هم واورئ.
Shut up.